ويقول الذين آمنوا أواي بهاغ خلق چاچ إيمان راوڑي دي أهؤلاء ولداد هاغ خلق الذين أقسموا جهد أيمانهم تشابد الله تعالى فاخو قسمون خوڑل داسي فاخو قسمون سنگ قسمون بي خوڑل إنهم لمعكم چبشك هغوي ستاسو سر دي يعني إيمان والوبا فاخو قسمون خوڑل دا دي دو ماني دي چه دا ها خلق دي چه پا يهودیانو او نصارا پسی با دوی تلل او پا کافرانو پسی با تلل هغوی تا بایوی چه مونستاسو سریو لکه سنگ چه عبدالله بن اوبای و اغا با دا دوی پا منس کی پیغامون را لگل بنو قینقا تا بایوی چه تاسو فکر مکوی مونستاسو سریو تاسو حوصله مبایلی او بنو نزیر والو تا بای هم وی دا بنو قینقا او بنو نزیر دا یهودیانو قبیله وی نو منافقینو با قسمونه خوړل او د دوی حوصلې به یې سیوا کولې چې تاسو غم مه کوئ که مسلمانانو په تاسو باندې حمله وکړه نو موږ به ستاسو دپاره جنګ کوو تاسو بس ټینګ شئ جم شئ. دوی خو دوه مخي وو او چې کله دوی د مسلمانانو خواله راشي نو دوی به ښکاره شي نو دوی به حیران شي چې ښه دا هغه خلق دی چې په دوی پسې به تلل او قسمونه به یې خوړل. نن ګورئ د دوی څه حال دی. او دویمه معنی دا ده چې مسلمانان به حیران شي چې دا هغه خلق دي چې کله دوی ښکاره شي بې پردې شي. انهم لمعکم چې بې شکه دوی ستاسو سره دي. دوی خو به موږ ته وی چې موږ ستاسو سره یو او دوی به له هغوی له هم پټ پیغامونه لیږل. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین د دوی خو ټول عملونه ضایع شو یعنی د دوی چې څومره هم نیکۍ وې د دوی منځونه د دوی زکاتونه هر نیکي چې دوی کړې وه نو هغه به ضایع شي او د دې ضایع کېدو وجه سونه ځکه چې د دوی په کار کې اخلاص نه و هغه د الله د پاره نه و نفاق و پکې چې خیرې دننه وي کو بنده بیا ډېر هم کارونه کوي کو ډېر هم دیندار وي نو هغه ټول هر څه بیا هسې شوشه وي د هغې سره بنده خپل ځان له هم دوکه ورکوي او د هغوی دا خیال وي چې نعوذ بالله ما الله له هم دوکه ورکړه. الله له څوک دوکه نه شي ورکولی. الله تعالی ته د نیتونو پته ده او هغه د انسان د نیتونو اخلاص ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري چې دی څومره ښکلی عمل کوي په ظاهره. په خلکو خوراک خوري څومره غټه نیکي ده لیکن د هغوی دا نیکي هم په کار را نغله. د جماعت سره یې منځونه کول وړه خبره نه ده. مسجدونو ته به راتلل لیکن صرف د دې لپاره چې مسلمانانو ته موږ ښکاره شو او خپل ملګري مو تصور کړي او بعضې وخت به په جهاد باندې هم تلل صرف په دې وجه چې د دوی په موږ باندې یقین وشي او خپل ورته ښکاره شو. نو دا عملونه به یې ټول ضایع شي ځکه چې په دې کې اخلاص نه و چې نیتونه خالص نه وي کو بنده بیا قرآن وایي کو منځونه کوي کو بنده ډېر ټیسټونه ورکوي سرټیفیکیټس اخلي بیا یو شی هم بنده له څه فایده نه ورکوي هغه بیا نه قبلیږي. فاصبحوا خاسرین نو دوی جوړ شو نقصان اوچتولو والا. منځونه روجې صدقه هر څه یې ضایع شول. د ټول ژوند کوششونه یې لاړو ختم شو. ګورئ کوشش یو مؤمن هم کوي او منافق هم کوي لیکن د دواړو د کوششونو انجام مختلف دی او د هغې وجه څه ده په زړه کې خیرې دی. یا ایها الذین آمنوا اوس دلته ډېره اهم خبره را روانه ده. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم تسلی ورکړې شوې ده او ایمان والو له هم او د هغوی حوصله افزایی هم شوي ده چې کوم اصل ایمان واله دي او کوم خلک چې د الله د دین نه مخ ګرځوي نو هغوی ته هم د هغوی په باره کې وویلی شو. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم نو په هغو ورځو کې چې کوم منافقین و هغوی ته به هم ایمان واله ویلی کېدل چې یا ایها الذین آمنوا نو په دې کې ټول راغلل. که د چا ایمان کم وي زیات وي کمزوري وي او که د ایمان دعوه کوي من یرتد منکم عن دینه چې په تاسو کې څوک مرتد شي د خپل دین نه واپس شي نو د الله تعالی هیڅ پروا نشته. فسوف یأتی الله بقوم ډیر زر به الله تعالی بل قوم راولي. تاسو چرته هم دا سوچ مکوئ چې د الله تعالی دین تا ستاسو ضرورت دی. دا چرته هم په ذهن کې مراولئ چې الله تعالی د مونځ دپاره حکم راکوي چې د ایمان والو سره دوستی کوئ، داسې کوئ او داسې مه کوئ. نو پته نشته چې د هغو به مونږ ته څه ضرورت وي. نعوذ بالله، دا خبره د دماغو نه اوباسئ. د الله دین ته د هیڅ چا هم ضرورت نشته. که تاسو ټول د دین نه واپس شئ نو هغه به یو بل قوم راولي. د هغو دین د چا محتاج نه دی، خلک د هغو د دین محتاج دي. که نن مونږ ته د قرآن پاک توفیق میلاو شوی دی د زده کولو، که هغه په هر لیول باندې وي، که څه هم د کار کولو مونږ ته موقع میلاو شوی وي لږه یا ډیره، نو په دې باندې چرته هم مه جاړئ چې هی ډیر غټ کار دی، راته ډیر کار راته کول دي، زه ډیره په مشکله کې یم، زما خو بس ټوله ورځ په دې کې تیریږي. په دې باندې های وای مه کوئ، جاړئ مه، او د خلکو نه همدردۍ مه اخلئ. او په دې نعمت باندې د الله تعالی دومره ډیر شکر ادا کړئ. د هغو سره د خلکو کمی نشته. هغه خو وایي ولله جنود السماوات والارض، دا هغو د پاره خو لښکرونه دي په اسمانونو او ځمکه کې. مونږ خو صرف انسانان یو، د هغو سره خو هر قسم مخلوق دی په اسمانونو او ځمکه کې، او د هغو لښکرونه بې شماره دي. مونږ ته نشته پته چې د هغو لښکرونه په کوم کوم ځای کې دي، او د هغو کار کول واله هم ډیر دي. دا خو مونږ له شکر پکار دی چې هغو مونږ چڼ کړي یو په ډیرو کې، چې مونږ د هغو په دین کې خپله حصه واچوو. نو فکر مه کوئ، داسې مرتد خلق شته او داغوی دا خیال دی چې دا دین زمونږ په وجه باندې چلیږي. نو الله تعالی به داغوی په ځای باندې نور خلق راولي، او د هغوی کردار به بیا د دوی په شان نه وي، او داغوی خاصیتونه مخکې را روان دي. هغوی به بیا د دوی په شان به ګوړې نه وي چې د دین نه به تختي، او هغوی به بیا د دوی په شان نه وي د دین سره بې وفایي کول واله، او په هغوی کې به نفاق نه وي چې د دوی سره به هم تعلق ساتي، او د هغوی سره هم د هغوی به بیا دا سوچ نه وي چې کافران رانه خفه نه شي چې کو سبا له مو ورته حاجت پیښ شي. او د ارتداد یوه معنی دا هم ده چې بنده د دین نه واپس شي، مرتد جوړ شي. الله دې معاف کړي د دینه چې بنده د اسلام نه بل مذهب ته واوړي، چې عیسائي یا یهودي شي، او یهودي خو خیر جوړېدی نه شي خو سو بل مذهب اختیار کړي. ځینې خلک په خوله باندې نه وایي، لیکن هغوی مرتد شوي وي، هر څو هغوی پریخي وي د دین، او هغوی د دین نه الرجیک وي، صرف نوم یې د مسلمانانو وي. او کوسی ورسی نو هغه هم بدل کړي، دا هم ارتداد دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړې شوه چې تو په دې باندې مه پریشانه کیږه، چې کو دا خلق د دین نه واوړي نو څه به کیږي. او مسلمانانو ته هم ویلی شو، او چې په چا کې دا خصوصیات وي دا مخکې چې را روان دي، دا هغه خلق دي چې د هغوی په مقابله کې دي. یعنی الله تعالی یو طرف ته د مرتدانو خبره کړې ده، او بل طرف ته د ایمان والو خبره کړې ده، چې الله تعالی به د دین وفادار خلق راولي. دا غو سره کمی نشته د خلکو. نو د مرتدین په مقابله کې الله تعالی بیا صحابه کرام راولي، او دا غوی چې کوم جماعت دی نو هغه ولنه مصداق دی د دې صفاتو. یعنی هغوی اولنې خلق دی چې دا صفتونه دي پکې، کوم چې مخکې را روان دي. او د قیامت پورې چې په چا کې هم دا قسم صفات وي، نو هغوی دي د الله تعالی محبوب خلق، هغوی دي د الله تعالی خوښ. او دا صرف د یو کس صفات نه دي، بلکې چې په چا کې هم داسې صفات وي. او دلته موږ ته دا هم پته لګي چې الله تعالی یو پیشنګویي ورکړی ده په قرآن پاک کې، چې د ارتداد به هم یوه مرحله راځي. او بیا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات د مرض سره شروع شوی وه. ځینې خلک مرتد شوی وو، او ځینې قبیلې مرتد شوی وې، او ځینو د زکات نه انکار کړی وو. هغوی وی چې هر سومنو خو زکات نه ورکو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا دا غوی سره جنگ کړی وو، او ځینې داسې وو چې په دروغجنو کسان ورپسې شوی وو. هغوی د دروغو نبیان د ځان نه جوړ کړی وو، لکه مسلمه کذاب چې وو. او ځینې داسې وو چې هغوی هسې اسلام پریخی وو. نو دې قسم خلکو ته اشاره ده چې داسې خلک به هم راځي، لیکن په دې کې د پریشانۍ سو خبرې نشته. دویم طرف ته به هغه خلک هم وي الله به هغوی راولي چې د هغوی کردار به ډېر بل شان وي. او دا ډېره اهم خبره ده چې دلته بیان شوې ده، ځکه چې دلته مقابله ده د دوو ډلو. یو هغه دي چې ارتداد واله دي، یعنی مرتد شوي دي، که هغوی په خوله باندې مرتد شوي وي او که د هغوی ژوند د مرتد خلکو په شان وي. او دویم طرف ته د الله تعالی جماعت واله دي. اوس دلته چې کوم صفتونه دي نو هغه په غور سره واورئ. الله تعالی وفرمایل اولنی صفت د هغوی دا دی، د داسې مرتدانو نه پس به الله تعالی داسې یو قوم راولي، داسې خلک به راشي، یحبهم، هغه به محبت کوي د هغوی سره، یعنی د هغوی سره به الله تعالی محبت کوي. یعنی الله تعالی د خپل محبت خبره کړې ده، الله تعالی به داسې خلک راولي چې د هغوی سره به هغه محبت کوي. الله تعالی به د هغوی په مقابله کې داسې شان والا یو قوم پیدا کړي او هغوی به الله خپل محبوب جوړ کړي او هغوی به چرته هم مرتد نشي. الله د هغوی سره محبت کوي. په یوه خبره خو بنده پوهېدی شي چې الله تعالی د بنده سره محبت کوي، ځکه چې هغه انسان دی او الله تعالی هغه پیدا کړی دی، هغو له هر څه ورکړي دي. د الله تعالی احسانات دي په هغو باندې چې هغه بنده شمارولی هم نشي. که هغه بنده د الله سره محبت کوي نو په هغې خو بنده پوهېږي او داسې په کار هم ده. لیکن الله رب العزت هغه د ټول کائنات مالک دی، چې هغه د یوې ذرې سره محبت وکړي نو دا ډېره غټه خبره ده. خو یو بادشاه د یو معمولي چوکیدار سره محبت کوي نو هغه څومره غټه خبره وي داغو دپاره. او الله تعالی چې د بادشاهانو بادشاه دی، چې هغه د یو معمولي انسان سره محبت کوي نو دا څومره غټه خبره ده، ځکه چې انسان خو هیڅ هم نه دی، هغه ډېر وړوکی او کمزوری دی د الله تعالی په دومره لوی کائنات کې. او چې الله تعالی په انسانانو کې ځینې انسانانو ته ووایي چې زما ستا سره محبت دی نو دا څومره لویه خبره ده. د کائناتو مالک، خالق، چلول والا، هغه قایم ساتل والا، د هغې تدبیر کول والا، چې هغه د همیشه راسي ژوندی دی او همیشه اوسېدو والا دی، هغه رب چې د هغو زوال نشته، هغه شان والا دی، بزرګۍ والا دی، لویۍ والا دی، چې په هغو کې هیڅ کمی نشته، د هر اعلی صفت مالک دی. هغه یو وړوکي ذرې ته ووایي چې هغه د وړې ذرې سره محبت کوي نو سوچ کوي چې دا څومره غټه خبره ده. نو د الله تعالی محبت څنګه دی بیا؟ هغه داسې دی لکه څنګه چې د هغو شان دی، او الله تعالی د خپل شان مطابق محبت کوي. او بیا الله تعالی داسې بنده په خپل اطاعت کې مشغول او د ګناهونو نه بچ کړي. دا د الله سبحانه وتعالی د محبت علامت دی. نو اوله د الله خبره راغله چې هغه محبت کوي، او بیا دا خبره راغله چې ویحبونه، او هغوی به محبت کوي د هغو سره. داسې قوم به وي، او صحابه کرام رضی الله عنهم بیا دا خبره ثابته کړه، الله تعالی د هغوی سره محبت کړی و او هغوی هم د الله تعالی سره به انتها محبت کوو. د الله تعالی د پاره هغوی د هر څه قرباني ورکړي وه، د یو څیز هم څه قیمت نه و د هغوی سره، ځکه خو هغوی ته رضی الله عنه وردو عنه ویلی شوي وو. هغوی د الله په نوم باندې خپل ځان قربانولو واله وو. دا خبره کول ډېر آسان دي، زو او تاسو هم دا خبره کولی شو، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين. زما خو ژوند او مرګ د الله دپاره دی، لیکن عملی طور داسې کول بیا آسان نه وي، دا صرف د خولې خبرې پاتې شي. لیکن صحابه داسې نه وو، هغوی به هسې په خوله باندې خبرې نه کولې، هغوی به عمل کوو. هغوی د دې دین دپاره کورونه پریښي وو، خپل کور والی پریښي وو د دې دین دپاره، خپل کار او کاروبار یې پریښی وو د دې دین دپاره، خپل ټول ژوند یې پریښی وو، خپل خوشحاله ژوندونونه یې پریښودل او هجرت یې وکړو، پناهګزین شو. او د پناهګزین څه حیثیت وي؟ هغوی مدینې ته هجرت وکړو، حالانکه خپل وطن یې وو، لیکن د څه دپاره یې وکړو؟ صرف د یو الله دپاره خپل هر شی قربان کړو او خلکو ته یې وخیلو او خپل ژوندونونه یې ورکړل. دا یې ثابته کړه چې د الله سره محبت کول څنګه وي. نن زبانی داوی خو هر څوک کوي چې د الله سره مو ډیر غټ محبت دی، لیکن دا هسی د خلې خبرې دي. زمون خبرې زمون د عمل سره یو شان نه وي. مونږ وایو یو سو او کوو بل سو. زمون خبرې ډیری لوی لوی او کارونه هیڅ نه. چې څوک د الله سره محبت کوي نو هغوی د الله په هر فیصله باندې راضي وي. کو په هغوی باندې هر سو شي خو هغوی شکایت نه کوي. چې ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولی شو نو هغو هیڅ شکایت نه کوو چې اے الله، ستا په ټول قوم کې یو زو ایمان والی یم او ما په اور کې دوی اچوي او ته زما هیڅ مدد نه کوې. دوی ټول انتظام کړی دی، اور بل شوی دی، ما رانیسي او ستا خو هډو مدد نه راځي. دا څنګه چل دی؟ مونږ خو ډیر زر شکایتونه شروع کړو چې زو منځونه کوم او زما سره سو شو. زه خو قرآن ویم، زما سره داسې ولی کیږي؟ زما ژوند ولی دومره ګران دی؟ ولی زه پاتې شوی وم؟ مونږ فوراً هغه هر سو را یاد کړو کوم چې مونږ کوو د الله د پاره، چې زه خو دا هم کوم هغه هم کوم، بیا په ما باندې ولی دا مصیبت راغی؟ اوس خو ماته الله تعالی ته ویل پکار دی چې زه خو ډیره غټه کارنامه کوم. مونږ ته داسې ښکاري لکه چې مونږ ډیر غټ احسان کوو د دې دین د پاره، چې مونږ دا هر څه کوو نو الله تعالی له زمونږ ډیر خیال ساتل پکار دی. هغه ولی په مونږ باندې مصیبت راولي؟ او چې الله تعالی د چا سره محبت کوي نو هغوی بیا راضي وي. هغوی وایي چې زما رب په څه خبره راضي دی نو زه هم په هغې باندې راضي یم. او بنده ته به څنګه پته لګي چې د هغو سره الله تعالی محبت کوي؟ هغه بنده به څنګه وي؟ هغه بنده بیا داسې شي چې هغو ته مقام رضا میلاو شي، که خوشحالي وي او که غم وي، خو هغه د الله نه راضي وي. په هر حال کې راضي وي، که هر قسمه مصیبت وي په هغې باندې راضي وي. او چې الله تعالی کله د بنده سره محبت کوي نو هغه په ازمایش کې واچوي، هغه په مصیبت کې مبتلا کړي. ظاهره ده چې ټیسټ نه وي نو څنګه به پته لګي؟ په هغو باندې ازمایش راځي. چې حضرت بلال رضی الله عنه به تورچر کېدو نو هغو ته به یې وي چې د کافرانو د بوتانو نومونه واخله، نو هغوی به دې پرېږدي. چې کله یو بنده یو لوښی اخلي په بازار کې نو هغې له ترنګولۍ ورکوي کنه چې دا پوخ هم دی او کنه. پخوا په زمانه به خلکو د کلالانو نه د خاورو لوښي اخیستل، نو هغه به معلومول چې دا پوخ دی او کنه. نو ولې زما رب به ما له ترنګولۍ نه راکوي چې زه هغسې یم هم او کنه؟ نو مونږ څومره راضي یو؟ دا ډیر اوچت مقام دی. د الله په تقدیر باندې راضي کېدل، دا مقام هسې نه میلاویږي. چې څوک د الله رضا بیا مومي نو هغو ته جنت میلاو شو، ځکه چې هغه په هر حال کې راضي وي. اکثر خلک په ډیرو نعمتونو میلاویدو سره هم په ټینشن کې وي، د هغوی ډپریشن نه ختمیږي. نو اصلي محبت او دوستي د الله سره دا ده چې بنده وایي چې دا هم د محبوب د یادولو یو طریقه ده چې زه د مصیبت په راوستو سره یاد کړم. هغو ته یاد خو یم کنه؟ الله اکبر. بیا انسان داسې شي چې الله تعالی د هغو سره محبت کوي نو هغو ته په الله تعالی کې کشش پیدا شي. هغه الله تعالی طرف ته منډه وهي، د هغو کارونو طرف ته، د هغو ذکر طرف ته، خیر طرف ته، نیکۍ طرف ته. مونږ ته د قرآن پاک نه پته لګي چې ان الله يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحب الصابرين، مقصدين. هم مونږ ویلی وو د انصاف کول والو سره، د توکل کول والو سره، د صبر کول والو سره، د احسان کول والو سره، د تقوا والو سره، د پاک صفا خلکو سره، د توبه کول والو سره، د هغوی ټولو سره الله تعالی محبت کوي. نو پکار ده چې دا صفات مونږ په خپل ځان کې پیدا کړو، بیا که زمونږ د الله تعالی محبت پکار وي. او مونږ له د الله تعالی نه دا دعا پکار ده چې اے الله، ته مونږ داسې کړې چې ته زمونږ سره محبت کوې، ځکه چې په مونږ کې داسې اخلاق نشته، په مونږ کې صبر نشته، نه را پکې تقوا شته او نه مو په الله تعالی باندې توکل دی، نه را پکې د احسان جذبه شته. او احسان څه شی دی؟ چې څوک نیکي کوي نو تاسو د هغې نه زیاته نیکي د هغو سره وکړئ، که څوک بد کوي نو تاسو ورسره ښه وکړئ. دا د احسان درجه. نو چرته د داسې حوصله په مونږ کې چې څوک دې زمونږ سره بد وکړي او مونږ دې ورسره ښه وکړو؟ د چا د مجبورۍ نه فایده نه اوچتول، چا له د سوخه کار دپاره سفارش کول، دا دے احسان دا چا خراب شوی کار سمول دا دے احسان کچاله مو قرض ور کړی وی نو دا غی پاخستو کی آسانی پیدا کول چې هغه مجبور دی دا دے احسان د بل ضرورت ل پخپل ضرورت باندې ترجیح ور کول دا وی احسان توبه مو صرف هغه ده چې بس تسبیح والا ده نو هسی زبانی داوی نه دی پکار بلکې چې فرشته د روح اخستو د پاره راشي نو چې په زړه باندې صرف د الله تعالی نوم لیکل شوی وي نو بیا به پته ولګي چې واقع دا رښتینی محب دی د الله سره محبت کول والا نو رښتینی محب جوړ شي خبر یو داوی خو به منافقین هم کولی الله تعالی خپل محبت اول راوستې دی په آیت کې او د دې سره بندل عزت ورکړو نو الله تعالی داسې خلکو له عزت ورکړې دی اعزاز یې ورکړې دی د الله سره خو هر څوک محبت کوي دا غو ټول مخلوق دا غو تسبیحات کوي او چې الله د چا نوم واخلي چې زه ستا سره محبت کوم نو دا ډیره لویه خبره ده الله اکبر یحبونه نو هغوی به محبت کوي دا غو سره یعنی د الله تعالی سره الله تعالی به داسې قوم راولي اذلة على المؤمنين هغوی به نرم وي په مؤمنانو باندې د الله چې کوم خلق محبوب وي نو هغوی داسې وي چې په مؤمنانو باندې نرم وي نرم زو والا او نرمي خبرې کول والا په نرمۍ سره معامله کول والا شفیق او مهربانه او تاسو ته پته ده چې هغوی څوک دي چې الله تعالی په هغوی باندې جهنم حرام کړی دی هغوی په جهنم باندې حرام دی او جهنم په هغوی باندې حرام دی چې څوک قریب دی خلکو ته قریب دی نرم زړه واله دی عاجز مزاج دی آسانتیا معامله کول واله دی دا صفات دی د هغه خلکو چې څوک اذلة المؤمنین دی موږ د خپلو مسلمانانو سره سخت یو او چې کافران ووینو نو زمونږ په مخ باندې مسکا راشي دا غوی سره ډیر په نرمۍ او ښه تمیز سره خبرې کوو او چې څنګه خپل مسلمانان وینو نو په آواز کې مسختی راشي او روب مسیوا شي زمونږ دا خیال وي چې کوزو داسې شم نو زما شان به سیوا شي نو داسې نه ده هغوی خو د مؤمنانو سره نرمۍ کول واله وي د حضرت عمر رضی الله عنه یو خبر رایاده شوه چې یو ورځ سره غرمه وه نور ډیر تیز وو د ماسپخین وخت وو په منډه روان وو نو چا ترې نه تپوس وکړو چې کوم خوځې ای امیر المؤمنین نو هغوی چې د بیت المال نه یو اوخ چرته تښتېدلی دی نو هغه ګورم چې کوم خوا تلی دی هغه کس ورته وی چې څوک غلام به دې لیږلی وو نو هغوی چې د عمر نه څوک غټ غلام کیدی شي دومره عاجز مزاج وو چې کله بنده عاجز مزاج وي نو بیا پکې نرمي وي په بنده کې سختی وی نو په هغو کې بیا لوی وی نو هغوی نرم هم په دې وجه دي چې په هغوی کې عاجزي ده لوی مار خلک سخت وی چا یوه ډېره ښکلې خبره کړې وه چې مړو خلک چې وي نو هغوی سخت شي ژوندي خلک خو نرم وي نو واقعي چې د چا زړونه ژوندي وي نو هغه نرم وي او چې د چا زړونه مړه وي نو هغه سخت وي نو سخت مزاجي د دې خلکو صفت نه دی د چا سره چې الله تعالی محبت کوي د خلکو د پاره شفیق او مهربانه جوړ شي کو په لاس کې متاقت راشي کنه نو دغه غلط استعمال مکوي چې د خلکو پرې کول شروع کړي نو سختی پرېګ دی دا جوی چې پرې کول کوي دا پرېګ دی او په خپل جب کې نرمي راولي ګوره الله تعالی دا جب نرمه پیدا کړی دا په دې کې لچک دی ځکه خدا په خلکو کې چاپېره ګرځي هر ځای ترسي کته کیږي برکیږي کوچری دا الله تعالی سخت جوړ کړی وي نو دې به بیا خپل کار نشو کولی او چونکه الله تعالی دا نرم پیدا کړی دا نو دا نرم چلوي نرمی خبری کوي خوګه او پستی چلوي چاله چې الله تعالی نرمی ورکړی دا نو دا غوی سره ډیر غټ خیر وي او په نرم خله هغه کارونه بنده کولی شي چې په سختۍ سره بنده نشي کولی او دا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلې خبره نو دا خلق نرم وي او په چا باندې نرم وي په ایمان والو باندې ځکه چې د هغوی د مؤمنانو سره د ورورولۍ رشته ده د ایمان رشته ده هغه بنده محسوسوي او تاسو ته به دا یو حدیث پته وي چې جنت ته به هغه خلک سي چې د چا زړونه د مرغو په شان وي یعنی نرم هغه خلک به جنت ته ځي او سخت خلک خو به د هغه ځای ماحول خراب کړي چې څوک دلته بدتمیزي نه پرېږدي هغوی وایي چې موږ به خپل روب په خلکو باندې ساتو نو خلک به ټیک شي، نو هغوی خلک په ویره کې ساتي چې زموږ د حکم د لاندې وي، او وایي چې زه ګورم چې هغه زما په مخ کې څنګه خبره کوي، نو په دې کې هیڅ لویوالی نشته. صحابه کرام رضی الله عنهم داسې وو، هغوی ډیر نرم وو او په چا باندې سخت وو؟ عزت علی الکافرین، د کافرانو د پاره سخت دي. نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو د هغوی سره شورو شئ او د هغوی سره بدتمیزي وکړئ، مطلب دا دی چې د هغوی سره به کمپرومایز نه کوو، د هغوی په وجه به په خپل ځان کې لچک نه پیدا کوو چې زه ځان نرم کړم. چې زه ستاسو مونځ نه دی خوښ نو موږ به مونځ نه کوو، نه داسې نه ده. مصعب بن عمیر یو صحابي وو او هغه ډیر په ناز او نعم کې لوی شوی وو. د هغه مور ډیره مالداره ښځه وه، هغو له به د نورو ملکونو نه جامې راتلې او د بهر نه به د هغو پرفیوم راتلل، او چې هغه به په کومه کوڅه باندې تیر شو نو خلکو ته به پته ولګېده چې په دې لاره باندې مصعب بن عمیر تیر شوی دی. داسې صحابي وو هغه. مور هغه ډیر نازبین لوی کړی وو، او چې کله هغه مسلمان شو نو ټول عیش او آرام والا ژوند یې پرېښودو. نو د هغو دا حال وو چې بدر وشو او هغه په بدر کې قیدی راغی، نو د درور یو انصاري نیولی وو، هغې په زنځیرونو کې تړلی وو. نو هغوی ته یې وی چې دی په مضبوطۍ سره ونیسه، د دو مور ډیره مالداره ښځه ده، تا له به ډیره فدیه درکړي. داسې نه وی چې هی زما وروره دا ستاسو حال شو، زه اوس ورځم چې ستاسو سفارش وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، زه تا اوس رازادوم. اوس د مصعب رور څوک وو؟ انصاري رور وو. ولی؟ ځکه چې دی په کفر باندې دی، دو ایمان نه دی راوړی. د هغو د پاره د ایمان رشته د وینې د رشتې نه زیاته وه. حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنه ته وګورئ، مور یې مشرکه وه. هغه وایي چې ما د خپلې مور سره دومره محبت کوو او دومره د هغې فرما برداره وم چې کله مسلمان شو نو مور ورته وی چې دا دی کوم نوې دین اختیار کړو، دا دین پرېږده، ګنې زه به ځان نه هر اوساتم او مړه بشم، او د دې نه پس به خلک تا ته د مور قاتل وایي، ته به په ټوله دنیا کې بدنام شې چې دا د مور قاتل روان دی. ما وی چې مور داسې مه وایه، زه په داسې خبرو باندې خپل دین نه پرېږدم. نو یوه شپه ورځ هغې خوراک پرېښودو او په بله ورځ یې بیا زه مجبوره کړم، او بیا یې هغه خبره شروع کړه. نو ما ورته وی چې مور دا خبره واوره، د الله قسم که چېرې ستا سره سل موقع وي د سا د وتلو او سل ځله به ستا سا وځي، بیا به هم زه خپل دین پرې نږدم. اوس مرضی ستا ده، خوراک کوې او که نه کوې. او چې هغې دا خبره واورېده نو هغې خوراک شروع کړو، او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی چې لا نه و مسلمان شوی، نو هغه سوی هغه خپل پلار ته وی چې په جنگ کې تاسو ډیر ځله زما د توري د لاندې راغلی وی خو ما تاسو پریخی وی. نو پلار یې ورته وی چې بچیا، که تو زما د توري د لاندې راغلی وی نو ما به تو چرته هم نه وی پریخی. د هغوی ژوند، مرګ، دشمنی، بغض، د هغې وجه صرف او صرف دین و، ایمان و، نور څه نه و. دا هغه خلق وو چې د هغوی دپاره ایمان د ټولو نه غټ شی وو، نه د هغوی دپاره قبیله، نه رشته، نه دوستی. او هم دا معیار پکار دی چې الحب فی الله البغض فی الله، یعنی محبت هم د الله دپاره او بغض هم د الله دپاره. ذاتی دشمنی نه وه، بلکې معیار د تعلقاتو هغوی دا ایښی وو د الله محبت. هغوی به هر کار د الله د پاره کوو، نو د الله به ولی هغوی نه و خوښ. موږ وایو چې کو د الله حکم ماتیږي نو ماتیږي دي، خو چې زما د بچی حکم مات نشي، زما د بچی زړه څنګه مات کړم؟ داو خواهش به ولی نه پوره کوم؟ د الله د دین قربانی خو زه ورکولی شم، هغه به رستو راضی کړم، بچی به مې رستو بیا نه مني. الله اکبر.
د اذلۃ علی المؤمنین نه یو بله خبره رایاده شوه چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دروازه باندې سهیل بن عمرو. د اذلۃ علی المؤمنین نه یو بله خبره رایاده شوه چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دروازه باندې سهیل بن عمرو و، حارث بن هشام، ابو سفیان او قریش، او د قریش غټ غټ سرداران راغلی وو. دا غسر دا ملاقات کولو دا پارا پا انتظار کی ناستو چی پا دی کی صحیب رومی حضرت بلال رضی اللہ عنہ او زینی هاغ غلامان چی پا بدر کی شامل شوی و هاغوی هم ملاقات کولو لراغلو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خفل دربان تغی چی دا بلال رضی اللہ عنہ او غلامان فوراً دا ملاقات کولو دا پارا را اولے گا. نو ابو سفیان لډیر غټه غوسه ورغله چې غلامان زمونږ نه مخکې کړل او مونږ په انتظار کې ناس یو. هغوی لا دا قسم خبرې کولې چې حضرت صہیب رومی رضی الله عنه د خپل وخت ډیر غټ عقلمند کس و. هغوی چې اے د قوم خلکو د الله قسم، ما ستاسو په مخونو باندې د غصې علامات ولیدل. تاسو غصه په حضرت عمر بن خطاب باندې مه کوئ، بلکې په خپل ځان باندې کوئ. ټول قوم له د حق دعوت ورکړی شوی وو او دې کمزورو له هم خودی هغه دعوت قبول کړو او تاسو ناوخته کړو. تاسو په مقابله کې رستو پاتې شوی. اوس د قوم دا فقیران ستاسو نه مخکې شوي دي، نو هم دا وجه ده چې تاسو په دروازه باندې د مخکې کېدو نه رستو پاتې شوی. د هغوی چې کوم فضیلت دی، نو د هغې په وجه هغوی ستاسو نه مخکې شو. او بیا یې وفرمایل چې د دې فضیلت په وجه دا فقیران ستاسو نه مخکې شوي دي او ستاسو وروسته پاتې کېدل ستاسو په دروازه باندې د داخلېدو نه زیاته افسوسناکه خبره ده. ستاسو مقابله د دې خبرې ده چې دوی ولې مخکې شو او مونږ ولې وروسته پاتې شو. لیکن تاسو له افسوس په دې خبره باندې پکار دی چې دوی ستاسو نه په ایمان کې مخکې شول. او دلته زما د خبرې مطلب دا دی چې حضرت عمر رضی الله عنه څنګه سخت وو، لیکن دا غلامان به په معاشره کې ډیر کمزورې خلق ګڼلې کېدو. کو غلام به آزاد هم شو، نو بیا به هم په معاشره کې دا غو هغه سټیټس نه وو چې کوم به د یو پیدایشي آزاد مسلمان وو. لیکن هغه صحابه اذلتن علی المؤمنین وو، په مسلمانانو باندې دومره نرم وو، عجز مزاج وو د مؤمنانو سره. د یو شعر معنی ده چې دی به د مؤمنانو د پاره د ریشمو په شان نرم وو، او چې چرته به کافران وو نو د هغوی د پاره به د فولاد په شان وو، کامپرمایز به نه کوو. په دین کې به هغوی هیڅ لچک نه خیو، بلکې د الله تعالی په احکاماتو به هغه شان عمل کوو، هغه شان به پتلل چې څنګه به ورله حکم ورکړی شوی وو. عزتین علی الکافرین، او په کافرانو باندې به سخت وو. او د هر یو انسان یو ایمیج وي. نو ستاسو او زما سو ایمیج دی چې مونږ نرم یو او که سخت یو؟ د چا سره نرم یو او د چا سره سخت یو؟ مونږ ته څوک نرم مزاج ویلی شي؟ ایزی ګوینګ یو او که خلق زمونږ نه ویریږي؟ د خبرې کولو نه ویریږي، د فون کولو نه ویریږي چې دا را پسې شوه نو بیا خو به ډېره ګرانه شي. نو دا خصوصیات ولیکئ او دا تلاش کړئ په خپل ځان کې. یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، او ولیکئ چې په ما کې دا شته او که نشته، یا د یو خاص هدف پورې دي راکي نو هغه نمبرې به درته بیا ملاویږي. یجاهدون فی سبیل الله، هغوی به جهاد کوي د الله په لاره کې. جهاد هغه لفظ دی چې دا لفظ خلکو ډیر بدنام کړی دی او مسلمان ترینه پخپله هم نری خبر چې جهاد څه شی دی. جهاد وایي سخت کوشش کولو ته، د څه مقصد دپاره. جدوجهد کول، کوشش کول، ډیر محنت کول. کو هغه تاسو د توري سره لري کوئ، د خولې سره، د قلم سره، او که د خپل علم سره لري کوئ، لیکن رکاوټ به لري کول، یعنی رکاوټ لري کول. مونږ وایو چې د کوشش څه ضرورت دی. مونږ روژه خو مونږ کوو، د دنیا دپاره ډیر کوششونه کوو، منډه ترډه وهو، او دغه شان مونږ د درزیانو دکانونو ته منډې وهو، په زرګرانو پسې ګرځو، د جاب دپاره منډې وهو. هغه راته صحیح کار ښکاري، ځکه چې نن د الله په لاره کې څوک شته دی نه چې ځان ستړی کړي. نو دا شی ختم شو، او دا سوچ هم نن نشته دی. په هغې خو مونږ پوهیږو چې یوه ښځه جاب لذي، د وړو خیال هم ساتي، د کور کار او روزګار کوي، د میلمنو خیال ساتي، لیکن دا لاسو خبره ده چې د دین لپاره هم کار کول دي. د دین لپاره دومره ازده کول، نورو تخیل، منډه ترړه وهل، د دې د خورولو کوششونه کول، د دې لپاره سحر او ماښام کارونه کول، په دې کې محنت کول، په دې باندې مونږ نه پوهیږو. ځکه چې نن د دې رواج نشته، دا ټول سوچ ختم شوی دی. نو مونږ ته هم ډېر عجیبه کار ښکاري. د دنیا د پاره منډه وهل راته عجیبه نه ښکاري، لیکن دا ډېره عجیبه خبره ده چې دا تاسو څنګه کوئ. د دنیا د پاره چې څوک منډه وهي، نو د هغوی خو هم ټول کارونه کیږي، نو دا کار ولې ګران دی؟ دا تاسو څنګه کوئ؟ آخر زمونږ نه خو نه کیږي. نو د دنیا کارونه ورته نورمل ښکاري او دا ورته ابنورمل ښکاري. نو دین اسلام د پاره چې کوم کار کول دي چې زه خپل وخت لګوم، خپل ځان ستړی کړم، زه خپل کوشش وکړم، خپل علم استعمال کړم، نو دې ته وایي جهاد. او په دې کې د سړي او د ښځې هیڅ فرق نشته. هغه په جنگ چې ځي، نو هغې ته خو قتال وایي. دا هم د جهاد یو قسم دی. یعنی قتال چې دی، نو دا هم د جهاد یو قسم دی. نن خو هغه نشته. اوس چې ستاسو سره څومره هم ایکسپرټیز دی، هغه تاسو استعمال کړئ. نو په دې کې د سخت جدوجهد او کوشش ضرورت دی. داسې نه ده چې بنده معمولی شان وکړي او لکه د بوج په شانی د سر نه کوز کړي. کو مخالفتونه راشي، کو وخت نه وي، او چې کوم ځای هغه یحبهم او یحبونه ولا خبر راشي، نو بیا انسان وخت نه ګوري. ښځه چې بچی راوړي او لویوي، نو هغه څومره خواري کوي. د هغې شپه ورځ الټه شي، لیکن هغه محنت کوي کنه، ځکه چې د هغې محبت وي د هغه بچی سره. ځکه هغه خلک څنګه وایي چې د مینې پیټې سپک وي، چې کله یحبونه راشي، چې هغه محبت کوي د هغوی سره، نو بیا وخت ورکول ګران نه وي. بیا دا سبق ویل، دا زده کول هیڅ ګران کار نه وي. چې کله ستاسو د محبوب بنده ټیکسټ راشي، نو ولې تاسو به د هغې په کتو کې وخت لګوئ؟ ځکه چې هغه بنده ستاسو ډېر محبوب وي. زړه به مو غواړي چې فوراً وګورم د هغې دا مسیج چې څه به یې راته لیکلي وي. داسې خو به نه کوي چې زه به یې د شپې په آرام سره وګورم. چې د چا سره مو محبت وي، که بنده ډېر هم مصروفه وي، خو بنده فوراً هغه وګوري. نو دا قرآن هم د الله تعالی پیغام دی، دا د هغو مسیج دی. مونږ څلوېښت پنځوس شپېتو کاله ژوند تیر کړو، لیکن تر نن ورځې پورې د دې د ویلو توفیق نه دی میلاو شوی. که واقعي زمونږ د الله سره محبت وي، نو دا به مونږ د هغه مسیج په شان، بلکې د هغې نه هم زیات په بېچینۍ سره کتو. او د وخته تېرېدو پته به راته هم نه لګېده چې لا دومره وخت تیر شو. چېرته تاسو بور کېږئ د خپلو خوږو خبرونه، د خپلو د خپلو خوږو خلکو د خبرونه؟ کو ټوله شپه خلک خبرې کوي، کو بنده ته پته نه لګي چې دومره وخت تیر شو. په اصل کې د محبت کمی دی. هغه څه شی دی چې هغه مونږ د مؤمنانو سره نرموي؟ هغه د ایمان، د ایمان رشته. بیا بنده ته رنګ، نسل، ژبه یو شی هم فرق نه پرې باسي. چې دا هغه خلق دی چې دوی په الله باندې ایمان ساتي، دوی زما په نبی باندې یقین ساتي صلی الله علیه وسلم، او دا د هغوی منلو واله دي. بس زما د پاره دومره پوره ده، ځکه چې دوی هم زما د محبوب سره محبت کوي. بس او هغوی ولې د چا سره دشمني کوي؟ ځکه چې هغوی زما محبوب نه مني، د هغو نه منکر دي. د دوی زما د محبوب رسول سره محبت نشته، دوی د هغو سره بغض ساتي. نو ځکه هم زما دا کس نه دی خوښ. او خلک د بل بچی ته ولې غږ کوي؟ صرف په دې وجه چې زه د دې بنده په نظر کې ښه ښکاره شم. او چې د چا د الله سره واقعي محبت وي، نو بیا د هغو د دین لپاره وخت ایستل ګران کار نه وي. بیا کوششونه مشکل نه وي. بیا د ایمان والو لپاره نرمېدل ګران کار نه وي. چې چرته هم په مسلمان باندې مشکلات راشي، نو د بنده زړه بیا درد کوي. بیا هغه دا نه وایي چې کو په کشمیر کې هر څه کیږي، کو په چاینا کې هر څه کیږي، بیا کو په افغانستان کې هر څه کیږي، نو موږ پیسو کوو؟ نه، بیا د هغو زړه دردیږي. د هغو ځکه چې د هغو د ایمان والو رشته وي، چې یعنی دا هغه ایمان والا رشته ده چې هغه مؤمنان یو ځای کوي او د کفارو سره مو سوذاتي دشمني نه وي، خو صرف دا چې هغوی زما الله نه مني، زما نبی نه مني، زو سره څنګه دوستي وکړم، زو دوله څنګه جواب ورکړم، او یو خپل مسلمان او د یو خپل رور مسلمان رور د پاسه دوله څنګه زو ترجیح ورکړم. ګورئ چې هندو نو کری ورکوي نو خپل هندو کس له ورکوي، یو چینی چې جاب ورکوي نو د خپل ملک چینی له نوکری ورکوي، لیکن مسلمانان چې دي نو هغوی هر چا له ورکوي. وایي چې مونږ ډسکریمینیشن نه کوو، ولې چې څوک د خپل بچی سره محبت کوي نو هغه ډسکریمینیشن کوي. دا یو قدرتي شی دی، دا د محبتونو خبرې دي، د محبتونو سوداګانې دي چې څوک یې کوي. نو هغوی ته پته وي مونږ ته ایمان والا ولې خلګي، کو په هغو کې په زرګونو نقصونه هم وي، ځکه چې هغه زمونږ د الله کلمه وایي او مسلمان وي، زما د رسول منل واله دی، دې د الله د نوم تسبیحات کوي کنه، دا وی محبت ته الله د پاره، او په دې وجه به الله تعالی بندله د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي د قیامت په ورځ. سبحان الله، دا د هغه محبت، دا سبق د خیل، دا د سبق د خیل خبرې نه دي، دا د ننه محسوسول واله شی دی چې کله د محبت جذبه پیدا شي کنه، دا جذبه په بنده باندې بیا ډیر سوکوي، چې هغو ته کوم ځای دوستي کول دي نو دا د هغو زړه هغو ته وایي، او هغو ته په دوستۍ کولو کې د چا سره مزه راځي، هغه هغه مجلسونه وي کوم ځای چې د هغو د محبوب خبرې کېږي، او دا داسې خلک وي چې د الله د دین دپاره کار کوي. هغوی ته څوک ګوري نه، چې تا ته د لسو نواله د سلورو پورې کار کول دي، یا د سلورو نواله د اتو بجو پورې ستا کار دی، چې تا خو ایله شپږ ګنټې کار وکړو، او بنده هم بیا دا نه وایي چې ما خو زیات کار وکړو، بیا داسې نه کوي. هغه مونږ د خپل بچی کار په ګنټو باندې کوو، یعنی دا یو کوشچن دی چې کله مونږ د خپل بچی خدمت کوو نو آیا مونږ هغه ګنټې شمارو؟ دا شان دوی هم د الله سره محبت کول واله دي، او بیا هغوی وایي چې زما خو ټول ژوند د الله د پاره دی، که زه خپل ټول ژوند هم ولګوم نو حق داری چې حق ادا نه شو. ای الله، زه ستا حق چرته ادا کولی شم؟ دا ژوند تا ماله را کړی دی، په دې باندې حق هم ستا دی، خو دا سترګې بنده ولګوي، دا دماغ ولګوي، وخت ولګوي، نو دا هر سوراله هغو را کړی دي، خو دا د هغو په لاره کې استعمال شي نو دا سو غټه کارنامه نه ده. دا هغه خلک دی، ډیر لوی خلک دی، مونږ دوی ته چرته رسیدی شو؟ خو مونږ د الله نه دعا غوښتی شو چې یا الله مونږ په دوی کې شامل کړئ.